امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
طالبانو ویلي دي چې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره به خبرو ته ادامه ورکړي. جمهور رئیس ترامپ ویلي دي که چیرې دا ثابته شوه چې لادرکه شوی خبریال کمال کاشوګي په ترکیه کې د سعودي په قونسلګری کې وژل شوی، سعودي به سخت سزا وویني. او هغه مذهبي امریکایي سړی چې دوه کاله په ترکیه کې بندي و امریکا ته را روان دی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د پیسو د لیږد امکانات برابروي.
تر هم جوړه کړې ده، د کابینې څخه مو تصویب کړې ده.
په شمالي ولایتونو کې د ماشومانو د دماغي فلج ناروغي زیاته سوې.
2014 کال او د 2018 کال کې تقریبا موږ په حدود 960 کیسونه کې درلودل.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د پولیو د اهمیت، د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه یو ډرامه هم لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د طالبانو اعلامی کې راغلی دي چې د افغانستان د سولې د چارو د پاره به د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته ادامه ورکړي. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال لولي.
د رویټرز خبری اژانس د رپورت لمخې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسکلن جنگ د پایته رسولو لپاره کوښښونه په لړ کې د طالبانو سره کتلې دي. اژانس د طالبانو د یو مطبوعاتي بیان په حواله رپورت ورکوي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د استازو سره وکتل. دواړه خواوې د اشغال د ختمولو او د ستونزې لپاره د یو سوله ییز سیاسي حل په اړه وغږېدل. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې په غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر شیر محمد عباس ستانکزین علاوه مولوي عبدالسلام حنفي، شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد، زاهد احمد جی او محمد سهیل شاهین هم ګډون کړی وو. په عین وخت کې د امریکې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې په امریکایي هیات کې د سپینې ماڼۍ، خارجه وزارت او پینټاګان باصلاحیته ماموران شامل وو. په داسې حال کې چې طالبان په دې اصرار کوي چې د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ورته ډاډ ورکړی دی چې طالبان سره به مستقیم مذاکرات جاری ساتي، واشنگټن په دې اړه سمدستي تبصره نه ده کړې. په عین وخت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره د شنبې په ورځ په کابل کې وکتل. پاکستان، سعودي عربستان، متحده اماراتو او قطر ته د خپل سفر د نتیجو په اړه ورته معلومات ورکړل. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. وسلوالو طالبانو د سره غره د ډب کوټل په سیمه کې چې د زابل د ولایت د مرکز کلا سره نږدې ده او د شینکۍ د ولسوالۍ ترمنځ پرته ده، د افغان پوځ په یوې قرارګاه باندې حمله کړې ده. همداشان وسلوالو طالبانو تیره شپه د پکتیکا د ولایت د خوشامن په ولسوالۍ بریدونه کړي دي. د جګړې دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان د پوځ 14 عسکر او 2 سیمه ییز پولیسان وژل شوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې بیګاش په دې ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د بم د چاودنې له امله شپږ کس وژل شوي دي او 40 نور زخمیان دي. د محمد اغې ولسوال نور محمد عبیدی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې چاودنه بیګا د سفید سنگ په سیمه کې په یو کور کې د واده په مراسمو کې وشوه. نوموړي ویلي دي پیښه د شخصي دښمنیو په اساس شوې ده. په وژل شوو او ټپیانو کې قربانه او میلمانه دواړه دي. د تخار د ولایت د رستاق په ولسوالۍ کې نن د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د کاندیدی نظیفي یوسفي بیک په انتخاباتي غونډه کې چاودنه شوې ده. د تخار د ولایت د پولیسو نطاق عبدالخلیل اسیر د امریکا غک ته ویلي دي چې چاودون کې مواد په یو موټر سایکل کې خودل شي وو او د غونډې د شروع کېدو وروسته منفجر شول. خاغلی اسیر ویلي دي چې په چاودنه کې کاندید میرمن بیک ته زیان نه دی رسیدلی. د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې په سباندې 15,000 انتخاباتي مرکزونو کې کومه غټه امنیتي ستونزه نشته، مګر یوازې په 19 ولسوالیو کې امنیتي خطرونه شته او له همدې کبله اوس عملیات ادامه لري چې د انتخاباتو تر ورځې پورې هلته هم حالات ښه شي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې جمال کاشوګي چې د سعودي عربستان ژورنالیست دی شاید د خپل مرګ جریان په خپل لاسي ساعت کې چې د اپل د کمپنۍ ساعت دی ریکارډ کړی وي. معلومات ښیي چې کاشوګي د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته د ننوتلو سره سم د خپل ساعت د اواز د ثبتولو ټکمه وهلې او اواز یې ثبت کړی. کاشوګي قونسلګرۍ ته ځکه ورغلی و چې د خپل واده لپاره اسناد برابر کړي. ویل کېږي چې لاسي ساعت د آی کلاود سره تړلی او سلفون یې قونسلګرۍ ته د ننوتلو نه مخکې خپل نامزادې سره پرېښی و. نامزادې وایي چې تر ډېره وخته پورې د قونسلګرۍ نه بار ولاړه وه چې کاشوګي راووزي، خو د قونسلګرۍ نه هرګز بهر راونه ووت. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي که چیرې دا ثابته شوه چې لا درکه شوی ژورنالیست جمال کاشوګي په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وژل شوی، نو سعودي به سخته سزا وویني. یو مذهبي امریکایي سړی چې په ترکیه کې دا 2 کاله بندي و د ترکیې د محکمې په حکم خوشې شوی دی او امریکا ته را روان دی. د انډرو بورسن خوشی کېدل چې د جمعې په ورځ خوشی شو د واشنگټن او انقره ترمنځ د ترخو ډیپلوماتیکو اړیکو ختمېدل خي. کچېره په برونسن د تروریزم او جاسوسي تورونه چې واشنگټن بیا اساسه بللی وو صحیح ختلې و، نو په 15 کاله باندې محکوم شوی و. د خوراکي موادو نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې ده چې د اقلیم بدلون کچېره سست نشي نو په نړۍ کې به لوګره شي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د خوراکي شانو د نړیوال پروګرام ادارې WFP خبرداري ورکړې دي چې د اقلیم بدلون به په کرنې او د خلکو په توان او طاقت باندې سخت اغیز وکړي. د WFP د اټکل له مخې کچېرې د اقلیم بدلون کم نسي نو په نړۍ کې به لوږه زیاته سي. د خوراک نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې چې په نړۍ کې د لوږې د مخنیوي جریان د بحرانونو او د اقلیم د تباهیو د زیاتېدو له امله کم سوی دی. دغې ادارې ویلي دي چې د هغو خلکو شمیر زیات سوی دی چې د خوراکي شیانو د کموالي له امله سخت کړیږي. سږکال 8.7 میلیونه انسانان په وږې نسبېدېږي. دا شمیر د تیر کال څخه 12 میلیونه زیات خلک دي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاروف نن د شنبه په ورځ ویل ملک د مصر سره د هوایی شرکت د امنیت د ټینګولو لپاره خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. درې کاله مخکې د روسیې په یوې الوتکې کې د بم په حمله کې چې الوتکې سقوط وکړ د 200 نه زیات خلک مړه شوي وو. په انډونیزیا کې چارواکو ویلي دي چې د سیلاونو او د ځمکې د ښویېدو له امله لږ تر لږه 1 لس تنه مړه شوي دي او 15 نور ورکتی. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې نن د شنبه په ورځ ویل چې د بحر الکاهل د سمندر په شمال غرب کې د کوریل ټاپوګان 6.5 درجه زلزلې وهلې دي. سمدستي د سونامي د خبرداري یا د تلفاتو رپورت نشته. د فلوریدا د ایالت والی ریکس کارت چې د مکسیکو بیچ ساحه یې کتلې ده ویلې دي داسې ښکاري لکه په دغه ساحه کې چې جنگ تیر شوی وي. طوفان هم دغه ښار ډیر سخت وهلی دی. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې نن د شنبه په ورځ ویل چې د بحر الکاهل په سمندر کې په دې حقله چې کوم طوفان راغلی او د کوریل ټاپوګانې وهلي نور معلومات وروسته خپریږي. پولیسو ویلي دي چې یو موټر چې مهاجر پکې و او تیز روانو نن د شنبه په ورځ د یونان په شمال کې د یوې لارې سره ټکر کړی دی. 1 لس تنه پکې مړه شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په پام کې لري چې بل کال ته له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د پوستي خدمتونو لاره د پیسو د لیږد امکانات برابر کړي. دغه وزارت وایي د پوستي خدمتونو د ډیجیټلي کول باید هم کار کوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال اکرام شنواری پر رپورټ کې ووري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد عربي وی چې د نړیوالو میرونو سره د پوسی خدماتو د برابرول لپاره یو پلان باندې کار کوي چې ورسره به دا خدماتونه چټک او خلکو لپاره لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. شهزاد عربي د شنبه پورس د پوسټ نړیوالې ورځې په مناسبت یې غونډه ته په وینا کې ویل چې د پوسی خدماتو قانون د کابینې لخوا تایید شوی او د تصویب لپاره پارلمان ته سوال شوی چې د خاغلی عربي پر وینا د دې قانون په تصویب سره به په افغانستان کې د پوسی خدماتو په برخه کې د پانګې چوند لپاره لازمي قانون یا سانتیاوی برابر شي. تغرس خغلی عربي ویل چې یو پلان باندې کار کوي چې لمخې به بل کالته خلک د بهرنی هیوادو څخه د پوسی خدمتونو له لارې پیسې په ولایتونو کې خپلو خپلوانو ته واستول شي.
تر هم جوړه کړی دی د کابینې څخه هم تصویب کړی دی پلان لرو ان شاء الله په راتلونکي کال کې هیوادوالو ته خصوصا هغه هیوادوال چې په مهاجرت کې ژوند کوي پاکستان ایران او نور ملکونو کې ډېر په مشکلو باندې هیوادوال ته خپل کورنۍ ته پیسې راستوي ډېر په مشکلو کې دغه لپاره به دغه خدمات ارائه کوي خصوصا ټول ولایتو کې به موږ نمایندګي خلاصو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د کابل په ګډون د افغانستان په خاورینو کې د ادرسونو د نشتون مسلې یادونه هم وکړه او ویل چې په یو کړنلار باندې کار کوي چې ورسره به په خاورینو کې هر کور یو ځانګړی ادرس ولري.
یو څو دوه درې طرحې هغه باندې راغلي دي کار به شوی دی او تر اوسه پورې داسې موافق سیستم د ادرسونو نشته په افغانستان کې. شاروالي سره هم کار کړی دی او څو نور بین ملی یو سیستم دی چې هغه باندې هم دلته بحث شوی دی. کله چې مونږ په کابل کې او په نور غټ ښارونو کې یو ښه د ادرس سیستم ولرو بیا غن وروسته مونږ کولی شو ټول مراسلات ټول هغه پوسی خدمات چې دی باید کورونو ته ورسوو.
شهزاد عربي ویل چې د پوسی خدمتونو د ډیجیټالي کولو چارې هم پیل شوي او هڅه کېږي چې د پیر او پلور په برخو کې یو انقلاب رامنځته شي. هغه ویل چې د حکومتي ادارو د چارو د ښه کېدو لپاره د یو شمېر ادارو سره کار کوي تر څو د دغو ادارو رسمي مکتوبونه په لنډه موده کې ادارو ته ورسول شي او ورسره د اجراتو برخه کې د اوږده ځنډ ستونزه له منځه لاړ شي. هغه په دې برخه کې د کورنۍ چارو د وزارت د پاسپورټ د ریاست لخوا د افغانستان ځینې دېرش ولایتونو ته د پوسی خدمتونو له لارې د پاسپورټونو د استولو یادونه وکړه. وویل چې دې بهیر د پاسپورټونو د ویشلو په برخه کې شفافیت راوستی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وویل چې د پوسی خدمتونو له لارې سږ کال 100 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړې او تمه ده چې د کال تر پایه به د اندازه 1 میلیارد افغانۍ ته لوړه شي. هغه وویل چې تېر کال د پوسی خدمتونو د عوایدو اندازه د 1.5 میلیونه افغانۍ په شاوخوا اوس مهال په افغانستان کې د پوسټي خدماتونو نه شرکتونه چې درې بهرني دي فعالیت کوي. د غونډې ته په کابل کې د چین سفیر لیو جینګ سونګ په خپل وینا کې د پوسټ او مخابراتو په برخه کې په نړۍ کې رامخته شو پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی د هیوادونو د خپلواکۍ څخه ساتنه کوي.
انوویشن از ویری امپورټنت فور د پوسټ اند ټیلیکام.
اختراعات د پوسټي او ټیلیکام صنعت لپاره خورا زیات مهم دي او دا ځکه موږ پوهیږو چې انټرنیټ په چټکۍ سره پرمختګ مومي او په هر هواد کې هر کورنۍ باندې خپل اغیز پرېږدي. په چین کې د مخه موږ د درې اختراعاتو لپاره غټې غونډې نیولې خو اوس موږ درې نورې اختراع لرو چې وی الکترونیکي سوداګري، بل الکترونیکي تادیه او درېمې پولیټري ده چې د غدریو د چین د خلکو او کورنۍ ژوند بدل کړی دی.
پیپل چاینیز فاملیز.
هغه ویل اوس چې موبایل ټلیفون درسره وي په چین کې هر څه پرې کولی شي او د پیسو د جیب بټوي ګرځولو ته اړتیا هم نشته. هغه ویل دې سره د خلکو ژوند کې هم اسانتیاوي راغلي. د اکتوبر 9 په نړۍ کې د پوسټ نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي خو په افغانستان کې د رخصتیو له امله دا ورځ نن د اکتوبر په 13 په کابل کې ولمانځل شوه. افغانستان د پخواني پادشاه اعلیحضرت امان الله خان په دوره کې په 1980 کال کې د پوسی خدمتونو د نړیوالې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی و. دا اداره خپلو غړو ته د پوسی خدمتونو په برخه کې د نړیوال ترانزیت امکانات برابرې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په شمال ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د دماغي فلج پیښې زیات شوي دي. ډاکټران وایي چې په ماشومانو کې د دماغي فلج ناروغي زیاته ده او په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ را لېږلی.
په تیرو دوه کالو کې تر 900 زیات دماغي فلج ماشومان په تخار کې د دغه مرض د تداوي مرکز ته راوړل شوي وو. ډاکټران وایي چې په دماغي فلج اخته ماشومان عضلات رشد نه کوي، به حاله کېږي او ذهني تمرکز نه لري. په تخار کې د ماشومانو د دماغي فلج د مرکز مسؤل ډاکټران وایي چې سکالې تر اوسه 1500 تنه ماشومان ثبت کړي دي چې په دماغي فلج اخته دي. په شمال ختیځ زون کې د دماغي فلج ماشومان لپاره د سویډن کمیټه کار کوي. د دغه دفتر یو تن ډاکټر اسمت الله نقشبندي د دماغي فلج په اړه داسې وایي.
2014 کال او د 2018 کال کې تقریبا موږ په حدود 960 کیسونه کې درلودل چې دا د او په 2018 کې تر اوسه پورې موږ تقریبا په حدود 1500 کیسونه لرو. خو زه به دې مطمئنم چې کیسونه تر دې نور هم ډېر دي. په نورو ولسوالیګانو کې دا تکلیفونه کېدای شي زیاتره په وخت حاملګي کې مور صدمه ویني او یا هم کېدلی شي لوړې تبې ولري. نو مخکې د دې نه چې طفل تولد شي همالته دماغ فلج وي او یا کېدلی شي په وخت ولادت کې دا حالتونه منځته راشي. که چېرته صدمه ډېره زیاده وي کېدای شي طفل دید ونه لري، خوراک ونه شي کړلی، اورېدنې مشکل ولري، تفکر، حافظه، دا ټول مشکلات لري. د بدن حرکي مشکلات دي چې دماغ د عضلاتو سره په خپل کنټرول د لاسه ورکوي.
نوموړی وایي چې که دغه ډول دماغي فلج ماشومانو سره کار وشي او ورزش ورکړل شي کېدای شي له لومړني حالت څخه یې حرکات ښه شي.
اما یو ښهوالی دا ده چې که چېرته دغه طفل سره زر مداخله وشي او زر هغه تعقیب شي، هغه ته زده کړه ورکړل شي، په دماغ کې بعض حجرات موږ لرو چې هغه غیر فعال دي، کېدای شي د همغه صدمه لیدلې ساحې وظیفه دغه نور حجرات واخلي. نو په دې خاطر باندې وي چې څومره زر کېدلی شي باید د داس اطفالو سره مداخله وشي. موږ دلته دوا نه لرو او متاسفانه دا تکلیف دوا هم نه لري. اول قدم کې دا ماشومان یو شخي د عضلات پیدا کوي. نو موږ کوشش کړو چې هغه شخي هغه خپلې نمونې ته پرېنږدو او هغه یو نمونوي حالت ته لاړ نه شي او هغه په موقع سره نرم شي. دا ماشومان کیناستی نه شي، دا ماشومان ګرځېدی نه شي. موږ مطابق د هغه انکشافي تسلسل چې ډیولپمنټل سیکوینس ورته وي د هغې مطابق ماشوم باید انکشاف ومومي.
د سویډن کومیټه په قندوز، تخار او د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د دماغي فلج ماشومانو لپاره ځانګړي روزونکي لري. مکه خپل تکلن لور مدینه د دماغي فلج مرکز ته راوړي. هغه وایي چې لور یې له پیدایښت وروسته تر 15 کالو پورې ستونې ستغ پرته وه او خوځېدای نه شوه.
مشکل شامی بود که تنها همی دختر نمیشیش نگه سست پس بود گردن جان نداشت دختر پشت بود.
مشکل یه داو چه که نستای نشوا غاله یه نشوا تینگه ولی سروی پا وگه پروتو ستونی استغ با پرتا و خوز کینی و کڑکی تا ودریگی. د دغه روغتیایی مرکز ډاکټر اسمت الله نقشبندي وایي چې د دماغي فلج اکثر پیښې په کلو کې دي. هغه فکر کوي چې د دماغي فلج ماشومانو شمیر به تر دې هم زیات وي، خو خلک د اقتصادي ستونزو له امله تر دوی نشي را رسېدی. هغه وایي چې دوی د دغه ډول معلولو ماشومانو لپاره ګرځنده ډله هم لري چې کلو ته ځي او هلته د ماشومانو د بیا توانمند کېدو لپاره کار کوي. د تخار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر سید میرزا حبیب هم وایي چې د سویډن کمیټې له لوري د دماغي فلج ماشومانو لپاره د صحي مرکز پرته بل کومه اداره نشته چې په دغه برخه کې کار وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي له طبي زیرمو څخه د جګړې د تمویل لپاره په نړیواله کچه هڅې روانې دي. د دغې ادارې مسؤلینو له دوو امریکایي او د انګلستان د کمپنیو سره د بدخشان د سرو زرو او د بلخ آب د مسو د قرارداد لاسلیک کولو ته په اشاره وایي چې د افغانستان له طبیعي زیرمو څخه د جګړې تمویلول د افغانانو په حق کې ستره جفا ده او حکومت باید په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د شفافیت د سر ادارې مشر سید اکرام افضلی وایي چې په نړیواله کچه د افغانستان له طبیعي زیرمو څخه په دغه هیواد کې د جګړې د تمویلولو لپاره هڅې روانې دي. ښاغلی افضلی چې د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله د افغانستان د قانونو وروستیو قراردادونو ته په اشاره وویل د دغه هیواد له طبیعي زیرمو څخه د جګړې تمویلول د افغانانو په حق کې لویه جفا ده او حکومت باید په دې برخه کې خپله چوپتیا ماته کړي. د وای هغه هیوادونه چې فشار راوړي چې تاسې د جګړې د تمویل منابع له افغانستان څخه پیدا کړي یو ځل بیا دې په دې اړه فکر وکړي او د افغانستان حکومت د هم هڅه ونه کړي هر څه چې موږ ته ویل کېږي هغه په پټو سترګو ومنو. حکومت شاید دا ومني ځکه چې حکومت ښایي د دوی په وړاندې کمزوری وي، خود افغانستان ملت د دوی په وړاندې کمزور نه دی. موږ په هیڅ صورت دا نه منو چې زموږ طبي زیرمې د جګړې په تمویل کې مصرف شي. د افغانستان د شفافیت د سر ادارې مشر چې په دغه غونډه کې د مدني ټولنې شاوخوا 250 په استازیتوب وینا کوله، له امریکا او انګلستان څخه وغوښتل چې په خصوصي ډول د افغانستان د قانونو د قرارداد له اخیستلو څخه لاس واخلي. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د شفافیت د سر ادارې ادعاوې بې بنسټه ګڼي او وایي دغه ادعاوې د افغانستان د قانونو په سکتور کې د بهرنۍ پانګونې په وړاندې د خنډ جوړولو لپاره کیږي. دغه وزارت ویان عبدالقادر متفی امریکا غږ آشنا ته وویل
دغه ادعاوی چې مونږ خامرت کړی اوس بیا ردو، او مهمه خبره دا ده چې د سیستماتیکي سرمایه گذاری د مخنیوي لپاره چې کوم موقفګیری کیږي دا غندو، ځکه دا سکتور یو اقتصادي سکتور دی او هڅه کیږي چې دا سکتور کې هغه شته پوتنشیل او ظرفیت چې دی دا یو چیلنج باندې مبدل شي، او زمون دی سرمایه گذاری په وړاندې یو خنډ دی چې د سکتور کې ضرورت لري بهرنۍ مستقیم پانګونه.
خاغلی متفی زیاته کړه چې په واشنگتن کې له دوو بهرنیو کمپنیو سره د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو قراردادونه د یوې شفافې پروسې لاره او د نافذه قوانینو پر بنسټ لاسلیک شوې دي. خو د افغانستان د شفافیت د سر ادارې له امریکایي او انګلستاني کمپنیو سره د دغو قراردادونو لاسلیک کول غیر قانوني ګڼي او وایي د قانون په اساس له دندې څخه ګوښه شوي وزیران تر 15 کلونو د قانونو د قرارداد د اخیستلو حق نه لري. د دغه ادارې د مشر پر وینا د افغانستان د ښار جوړونې پخوانی وزیر سید منصور سادات نادری چې سمو د مخ کې له دندې څخه استعفا ورکړه د دغه دوو شرکتونو یو مهم شریک باندې، او له همدې عمله د شفافیت د سر اداره د دغه قراردادونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. ښاغلی نادری تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د نړیوال خوراکي پروګرام خبرداري ورکړی دی چې د اقلیم بدلون به په کرهنه او د خلکو په توان باندې تباه کوونکی تاثیر وکړي. په دې باره کې خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
نړیوال خوراکي پروګرام ادارې خبرداري ورکړی دی د نړیوالې لوږې په کمولو کې پرمختګ، جنجالونو او د اقلیم په تباهیو کې زیاتوالی د ګواښ سره مخامخ کړی دی. د اقلیم او د تباهۍ د خطر د کمولو د ډبلیو ایف پی مشر جرنوټ لګاندا دی. د څرګنده کړه د 1990 د لسیزې له پیل نه راپه دې خو د اقلیم پورې مربوطو تباهیو شمیر دوه برابره شوی دی. دی وایي د هوا بې ساري بدلون خلک مجبوروي چې خپل کور کلی پرېږدي او په نتیجه کې لوږه زیاتیږي. د امریکا غږ ته وویل د نړیوالې تودوخې په نتیجه کې به وضع له بد نه بدتره شي. لګنده خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are projecting that with a 2-degree warmer world, we will have around 189 million people in a status of food insecurity more than today. And if it is a 4-degrees warmer world, which is possible if no action is taken, we are looking beyond 1 billion more. So there is a very, very strong argument for early and decisive climate change.
موږ پیشګویی کوي د نړیوالې تودوخې په 2 درجو زیاتېدو سره د نن ورځې په نسبت تقریبا 109 میلیونه خلک په د غذایي ناامنۍ سره مخامخ وي، او که د نړۍ تودوخه 4 درجې زیاته شي که اقدام ونه شي امکان شته، نو موږ توقع لرو چې څه باندې 1 بلیون خلک به په ورته سرنوشت اخته شي. ځکه نو په دې باره کې ډېر قوي دلایل شته، او هغه دا دی چې د اقلیم په ارتباط وختي او قاطع عمل باید وشي. د ملګرو ملتونو شپږو مهمو ادارو په نړیوال رپورټ کې د روان کال د غذایي امنیت او مکمل غذا ډاټا ښیي چې په غذایي سیستم کې ضایع کیدلو او تباه کیدلو علت، او په افریقا کې اکثره دغه تباهي وه. لګندا وایي ګڼ شمېر خلک له لوږې نه کړاو ګالي. علت یې د اقلیم بدلون دی چې وچکالي په خاصه توګه په افریقا او لاتین امریکا کې پیدا کړې ده. د څرګنده کړه چې په دې نږدې وختو کې په آسیا کې شوي پرمختګ په نړۍ کې لوږه کمه کړې ده، مګر دغه تمایل کم شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ګرانو هیوادوالو، لګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم همرا ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
دیشوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
اڅه دی وکړل سړی ماشي
خیر اوسه زه هم ملک صاحب لاري راو ګرځولم
والي
ویلې لور دی ګزان وهلی روختون ته بوزه ګزان په دمونو نه کیږي
ما خو درته وویل چې روختون ته بوزه خو تا وویل نه د څه شي سورې به پرې ناست وی
دی وا چیرته ده
ویدا شو
اما غسیوا
هو اما غسیوا خو څه شي ډاکټر یا روختون ته بوزو
اوس به موټر لکوم کو
چې سړک ته وخیجو موټر ډیر دی تر سره کبه پشا کې
و نو خپل خو نسیتلې
راوی هی کوم
نه ته ودرېږه چې پیسې هم نسته را سره زه به شربت خان ته ورسم که څو روپۍ راکړي
څومره په کارېږي
څه خبر یم خو ښایي 2000 افغانۍ په کار شي
اوس له تا سره هېڅ هم نشته
نو ما سره 2000 افغانۍ شته خو دا کمې دي
خو زه 3000 افغانۍ به زه قرض درکم خو چې بیا یې راکړي
درکوم یې تا له کومه کړې
دغه د چرګو د هګیو پیسې دي نور مې له کومه کړې
زه ګوندې 500 افغانۍ باسي
که کمې شوې په ښار کې به مې د عمله میړه واخلو هغه پیسه داره دی راکوي
او زه توکل په خدای نه به احتیاج کو
نو راوي کای کوم
جامې پاکې دي که نورې وراغوندې
جامې پاکې صفا دي پرون مې وراغوستې اوس نورې که وراغوندم په عذاب بشي
و زه مې وراغونده
نو راوي ښه به یې کوم
نه اوس یې مه راوي ښه وه زه به لاړ سم موټر به راولم او له همدې ځایه به په کې سپاره سو اس خو موټر نیسو
کاشکې داسې وکړي نه به دا په عذابېږي نه مونږ
زه به لاړ سم په موټر پسې چې موټر مو راوس بیا به یې راوي ښه کړو
ښه ژر کوه نو
کته سلوری قرار قرار آفرین
دغلته په دغه چپرکټ سملاو
ښه ډاکټر صاحب ترا سلوری آفرین دغلته قرار سملا دغه سی آفرین
په دې څه شوی دی
ان ډاکټر صاحب سهار می چله خوبه پاتاوله نشوي پاتیدلای وای پکې می زور نه اخلي دا یو لازم زور نه اخلي
په خوا څنګه و
روغه جوړه و د تیر شپه م چې ویده کیده روغه جوړه و ډوډۍ وخوړه بیا یې سبقونه وویل کورنۍ کار یې وکړ خو سبا نشوی پاڅېدلی
ته دې خوله خلاصه که شابس په خدې وغځوه
نشمې غزه ولی
دا د څو کلو ده
د 5 کلو به
واکسینونه پکې کړې دي
نه ډاکټر صاحب دا غپلارې نه پرېښودو چې واکسین پرې وکړو ویلې دا هسې د خلکو خبرې دي
خورې ته ژاړه مه چې د دې په روحیې باندې بد اثر کوي
ښه ډاکټر صاحب
زه تغلې سچ خبرې ډاکټر صاحب سره وکړم ډاکټر صاحب څه پیسې دي
چې واکسینونه یې نه دي کړي نو په غالب ګمان چې پولیو شوي به وي
هغه څنګه
یعنې چې شاید ګزنډ وهلي وي هلته لابراتوار ته یې ور وړه چې وینه یې واخلي وینه یې مونږ د پولیو مرکزي لابراتوار ته ورلیږو لس 15 ورځې وروسته یې پوښتنه وکړه
اوس دوا ورکوي
هو لږ د درد او تقوی دوا ورکوم تر څو چې د وینې نتیجه راځي آرامه به ساتئ او کوشش به کوئ چې خوشحاله وي
ډاکټر صاحب اوس واکسین نه پی کوئ
نه اوس واکسین ګټه نه ورته کوي هغه وخت ګټه ورته کوله چې تاسو بې غوري کړې ده
زه خیر دی ډاکټر صاحب تاسو خو یې ورته وکئ کیدای شي چې یو ځل ورسره ښه شي
چې د وینې نتیجه راغله بیا به ورسره ګورو
د زوی ته خو مې واکسینونه کوي
مخکې مو ورته کړي دي
نه ډاکټر صاحب
زوی ته مو کوي خو وروسته منظم پې وکوي او ټولې دورې پوره کوي
سمه ده ډاکټر صاحب